تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلام آباد دوه ضلعي او سیشن عدالتونو نن د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابلي ضمانت وارنټونه جاري کړي دي. په افغانستان کې له نن څخه د پولیو ناروغي پر ضد د واکسینو ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. او د ایران عدلیه وایي هغه 2000 بندیان معاف کړي دي چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په راپورته شویو بلوو کې نیول شوي وو. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد دوه ضلع او سیشن عدالتونو نن د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابلي ضمانت وارنټونه جاري کړي دي. یادو عدالتونو یو وارنټ شزینه جج زیبا چودري او پولیسو چارواکو ته د ګواښونو په مقدمه کې او بل یې د توشخانی په مقدمه کې جاری کړي دي. قاضي رانا مجاهد په خپل پریکړه کې لیکلي چې عمران خان دی ونیول سي او د مارچ تر 9 نیټې د عدالت ته وړاندې کړل سي. خو قاضي ظفر اقبال بیا په خپل پریکړه کې امر کړی چې عمران خان دی ونیول سي او د مارچ پر 13 دی عدالت ته وړاندې کړل سي. د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان نیولو لپاره دا ناقابلي ضمانت وارنټونه له هغه وروسته جاري سوي چې نوموړی په بیا بیا پر ټاکلو نیټو عدالت ته حاضر نسو. عمران خان پر هغه لګول سوي تورونه ردوي او دا مقدمه انتقامي کاروایی بولي. د سند پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ادا کړې چې هغه وسلوال یې د عملیاتو پر مهال وژلې دي چې د فروری پر 12 یې د کراچۍ د پولیسو پر دفتر د برید پلان جوړ کړی و. د پولیسو د څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیات یې تېره شپه د منګوپیر په شمالي بایپاس سیمه کې کړی دی. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې د هغه برید مبینه چل جوړونکی ریاد الله او د هغه یو ملګری وژل سوی دي. پولیس وایي چې د دویم وژل سوي کس شناخت لا نه دی سوی. د دوی په وینا د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیول سوي او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. په کراچی کې په لسګونه شزو د عورت مارچ په نوم لاریون کې د پاکستان له حکومته د شزو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. پرون سوي د لاریون ګډونوالو په پاکستان کې د جبري مذهب بدلولو، کم عمره نجونو ودولو، پر نرښځیانو د زور زیاتي او پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د لاریون یوې منتظمې غزاله شفیق په دې اړه وویل
دا وایي چې په جبري توګه د مذهب په بدولو کې کیل کسان دي ککړ وګرځولی شي او له دې لپاره دی په مرکزی او صوبایي کچه قانون سازی وشي. د سند تر څنګ په ټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ او عملی شي. د نرښځیانو د حقونو لپاره بل دی سمدستي عملی کړی شي.
په لارون کې شاملو کسانو پر بینرونو د افغان شزو د تعلیم او کار د ملاتړ شعارونه هم لیکلي وو. په افغانستان کې له نن څخه د پولیو ناروغي پر ضد د واکسینو ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیرښېګڼې ادارې یونیسف ویلي چې په دې کمپاین کې به داسې شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې تر 50 کالو کم وي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې موجوده ده. د ایران عدلیه وایي هغه 2000 بندیان معاف کړي دي چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په راپورته شویو بلوو کې نیول شوي وو. دا خبره د ایران د عدلیه مشر غلام حسین محسینی نن د مارچ پر 14 د ایران د عدلیه ستري جرګې ته کړې ده. هغه ویلي چې په دې معاف شویو کې لږ تر لږه کسان هغه دي چې په زندانونو کې بند وو. د پوینا نور په رسمي توګه تورن ګرځول سوي وو او یا ورته د سزا اورول کېدو په انتظار وو. او د پاکستان د کرکټ بورډ نن د مارچ پر 14مه د افغانستان په وړاندې د راتلونکو درې شلو ورځو لوبو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټي خبري غونډې ته ویلي چې په دې لوبو کې به د پاکستاني لوبډلې کپتاني د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د کرکټ د درې شلو ورځو لوبې د مارچ پر 14مه، 16مه او 18مه په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خپرونې تر پایه را سره وست نو دا رپورټونه اوریدلی سئ. د اسلام آباد دوو عدالتونو نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابلې ضمانت وارنټونه جاري کړي دي. د بلوچستان د تعلیم وزارت وایي د صوبې د سکولونو لپاره نوي استادان اخلي. هلته د استادانو د کمی وجه څه ده؟
ډېر کلونه چې دي هغه د ریکروټمنټ هم نه دي شوي او ډېر ټیچران چې دي هغه ریټایر شوي هم دي او په دې کې ډېر ټیچران چې دي هغه د وخت سره د مختلف ناروغۍ د وجې مړه شوي هم دي.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې خلک خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي.
زمون مقصد د دې ریلی هم دا دی چې هر کال نوې کال راځي، تعلیمي کال راځي، موږ په خپل اولس کې یو شعور خورو.
او د خبرونې په دویم نیمای کې له سواته د یو مشاعري حال هم درکو. د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن دوه عدالتونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د تحریک انصاف مشر هم دی، د هغه د نیولو لپاره ناقابلې ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. دا وارنټونه په دوو بیلابیلو مقدمو کې جاری شوي دي. یو مقدمه هغه وه چې د عدالت په وینا عمران خان یوې ججې او پولیس چارواکو ته د ډکې ورکړې وي او بل د توشخانې په مقدمه کې جاری شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې عمران خان نن په لاهور کې د خپل ګوند لخوا لاریون ترسره کوي. له اسلام آباد د مشال ریډي خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرشه وو، خو هغه په ټلیفون کې ستونزه راغلې ده. بیا هم هڅه کوو چې لاغه سره خبرې وکړو او لاغه څخه تازه حال واخو چې د عمران خان په مشرۍ دغه لاریون چې دی دغه کم ځای ته رسیدلی دی او پیل شوی هم دی او کنه دی. په دې اړه به وروسته راځو، خو اوس به ولاړ شو د بلوچستان د تعلیم په اړه به تاسو ته رپورټ وړاندې کړو. د بلوچستان د تعلیم وزارت وایي چې په هغه صوبه کې به د سکولونو لپاره نوي استادان اخلي. د دوی په وینا له ډیر مودې هلته استادان نه دي اخیستل شوي او په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر زیات دی خو استادان کم دی. د مشال ریډیو خبریال انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره نوې برتیانې کوي. د تعلیم وزیر نصیب الله مری د مارچ په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د سکولونو د شاوخوا 10000 استادانو د کمی پوره کولو لپاره د میرټ په بنیاد کسان برتی کوي.
مونږ دا محل د شاوخوا 10000 استادانو ضرورت دی. مونږ اوس تقریبا 9000 خالی اسامیانو اشتهارونه ورکړي دي او دغه سي د شاوخوا 1600 استادانو ترقيان به وشي. نو هیله ده چې دا 10000 کسان به ژر پوره کړی شي. مونږ دا کسان د آنلاین امتحانونو لارې برتي کوو چې پکې له شفافیت کار واخیستل شي.
له نصیب الله مری څخه مې په صوبه کې د سرکاري سکولونو د استادانو د شمیر په اړه پوښتنه وکړه، خو وی ویل چې دا مهال معلومات نه لري نو ځکه جواب نشي راکولی. البته په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره د یوې منصوبې چارواکي نقیب خلجی مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې شاوخوا 15000 سرکاري سکولونه دي او په دې کې بیا تقریبا په 50% سکولونو کې یوازې یو استاد دی.
لگ بگ په بلوچستان کې چې دی هغه 15,000 اسکولونه شته. په دې کې 11,000 ماشومان چې دی هغه سبقونه وایي. پرائمری اسکولو کې 15 کلاسونه چې دی هغه یو ټیچر چې دی هغه یو ډېر مشکل سچویشن دی. نو بیا د ډېر کلونو چې دی هغه د ریکروټمنټ هم نه دی شوی او ډېر ټیچران چې دی هغه ریټایر شوي هم دي. او په دې کې ډېر ټیچران چې دی هغه د وخت سره د مختلف ناروغۍ د وجې مړه شوي هم دي. نو د هغه پر ځای باندې بیا بړتیانې نه دي شوي. بیا آبادیانې چې دي ورځ په ورځ زیاتېږي، نور اسکولونه هم خلاص شوي دي. نو دا رقم دغه اسامیانې چې دي هغه خالي دي. دا ټایم
نکیب خلجی زیاته کړه چې د بلوچستان په سرکاري سکولونو کې 9.5% جنکی او 8.5% الکان دا محل زده کړې کوي. د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې پاک الائنس فار میتس اینڈ ساینس د 2020 کال په رپورټ کې بیا ویلي چې په پاکستان کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره شاوخوا 40 میلیونه ده او په بلوچستان کې بیا څه باندې 40,000 ماشومان سکولونو ته نسي، چې یوه وجه د استادانو کمی هم ده. د ادارې په 2020 کال کې له سکولونو بهر د ماشومانو د شمیر په اړه رپورټ نه دی خپور کړی، خو بیا دغه کال کې د استادانو د شمیر پاړه په یو رپورټ کې لیکلي چې په بلوچستان کې سده پاسه 15.5 زره استادان دي، چې پکې 15.5% استادان دي. خو نکیب خلجی بیا وایي چې حکومت د 1300 کلونو راهیسې د تعلیم معیار ښه کولو شمنې کوي، خو هغه لا تر اوسه نه دي پوره کړي.
پاندونه هم نو هر سیاسي حکومت چې برالو نو پر هغه باندې دباو او هغه باندې ریکروټمنټ نه شي کوی. بیا چې کوم ریټایرمنټ کېدل دا غم کوم ریکارډ شو هغه نه مینټین کېدی، سات پات چې هغه ریکارډ مینټین کېدی دا هغه پر ځای باندې نورې پوزیشن نه ور کول، نو بیا به پر وخت باندې دا مسلې حل کېدل. نو دا رقم ډېرې مسلې وې چې دا هغه د وجې نه دا ریکروټمنټ نه دی شوی. او بیا حالات هم بلوچستان کې چې کوم حالات د تیرو شلو کالو سو هغه هم په دې کې یو برخه سلیډ رالو، دا هغه د وجې نه تقریبا 3,000 اسکولونه هغه څه ډسټرب شو. اوس ډېرې نجونې دي هغه د اسکولونه د باندې چې په بلوچستان کې چې دی هغه چې کومه رقبه ده هغه زیاته ده. پرائمري اسکولونو ته کوچنیان نه چې رسېدی او چې پرائمري شته، هلته بیا مډل اسکولونه بیخي کم دي. ډېر داسې ځایونه شته چې هلته د جنیکو د تعلیم دپاره د فیمیل ټیچرې نشته نه، نو په دې باندې هم دا هو چې دی رسد چې دی هغه کمزوري وي. هلته
د کوټې په پوسټ ګریجویټ کالج کې د پښتو د څانګې مشري او د استادانو د اتحادیې غړي شفا کاکړ بیا مشال ریډیو ته وویل چې په صبح کې تعلیم یافته ځوانان شته، خو حکومت تعلیم ته د پام نه کولو له وجې دا کسان د استادانو په څوکیانو نه برتي کوي.
کم د رولر ایریا دی نه، په دې کې خو بیخي ډېر زیات د سټاف کمی دی نه. د کلو چې کوم حال دی دا هلته خو هېڅ هم نشته. هلته خو برینام سکولان دي، دغان دی لمستونې ځینې جوړ کړی دي سکولان، بخه یې خو دا ځناور نه دي داسې شان کې تړي. په کلي کښې خو نه بیا ته ګوره، هلته سرکاري سکولان دي، هلته خو بیا سټاف هم نه وي. بیا چې هغه دې خوا ته راشي هغه به د دې ځای مقابله څنګه وکړي؟ خو دوی وایي چې موږ لګیا یو له موږ سره چې دوی پال نشته. هسې مازې دا خبرې دي چې دوی لیدلې کوي نه، حقیقت دا دی نه. هغه دا مازې پولیټیکس دي، دوی دورېدلې کوي چې مطلب موږ د بلوچستان دپاره دا کوو را دا کوو.
بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیسنجو لخوا د مارچ په 11 په جاری شوي بیان کې ویلي شوي چې د سکولونو د استادانو کمی پوره کول لپاره د یونین کونسل په کچه برتیانې کوي. بیان زیاته کړې چې وزیر اعلی او د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز اکیلی د صوبې د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره پریکنده ګامونه پورته کړي دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په لاهور کې د خپل ګوند د لاریون مشري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد دوه عدالتونو د هغه د ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډي خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ګور مسید، که تاسو د عمران خان په مشرۍ د لاریون تازه حال اوریدونکو سره شریک کړئ چې هغه په څه حال کې دی؟ هغه په داسې وخت کې چې هلته پولیس د هغه د نیولو هڅه هم کوي.
ډېره مننه. بالکل، دا چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه یو ریلی وه هغه ویستل کېدنه وه د زمان پارک نه، هغې عمران خان په خپله باندې مشري کوي. او دې چې دی هغه سرچینې دا وایي چې په بولټ پروف ګاډي کې دي او د دې ریلی د زمان پارک نه وتلې ده او دا به په لاهور کې د داتا دربار پورې ځي او داتا دربار نه به بیا واپس زمان پارک ته راځي او د پی ټی آی یو مشر شامی مذکوري شي میډیا سره خبرو کې دا ویلي دي چې کله واپس راشي داریلی زمان پارک ته بیا به عمران خان الته یو مهم اعلان هم کوي چې په هغه کې باندې یو ډېر مهمه خبره کوي. او د تاسو لکه څنګه ذکر وکړلو چې عمران خان نن دوه مختلف عدالتونو عمران خان د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی چې هغه د ضمانت هم نه پکی کیږي. هغه حوالے سره عمران خان په لاهور کې هم عدالت دفع 144 نافذ کړی شوی دا د پنجاب حکومت لاړه او وای دا چې الته د امنیت حالات ټیک نه دي او د پی ایس ایل میچونه دي په دې بنیاد باندې دفع 144 لګیدل شوی دا. خو عمران خان د هغه باوجود هم داریلی راوستل دا او پرلی کې د خپل مشري کوي او د زمان پارک نه دوی داتا دربار ته روان دي. او
ګور مسجد ک تاسو دارته وسته چې د عمران خان د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیس هم تللی او په دې اړه تاسو معلومات راغونډ کړی دي؟
بالکل په دې حوالے سره اسلام آباد پولیس سره زموږ چې خبره وشولې هغوی د دې خبرې تصدیق وکړل چې د اسلام آباد نه د عمران خان د نیولو لپاره ځکه چې د په اسلام آباد دوی مختلفو عدالتونو د نیوکې حکم ورکړی دی لپاره د اسلام آباد او د اسلام آباد پولیس ټیم چې دی هغه لاهور ته تللی دی او لاهور کې به عمران خان دې نسی. خو په دې اړه باندې پولیس سرچینې دا خبره وکړله چې دوی ته هلته لږ مشکلات راځي ځکه چې پلویان ډېر زیات دي د ریلی شکل دی او په هغې بنیاد باندې دوی ته د نیولو په صورت کې مشکلات راځي. خو ټیم هلته رسېدلې دی لاهور ته او دا کوشش کوي چې په صورت باندې هم وي د عدالت حکم پوره شي او عمران خان ونیول شي.
ډیره مننه د مشال ریډیو اوریدونکو په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته تازه حال درکو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پښتونخوا ملي او ګوند د کونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د بلوچستان په پښتون میشت سمو کې د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې خلک خپل ماشومان په سکولونو کې داخلولو ته وهڅوي. د دې سازمان غړي وایي چې په دې کمپاین کې دوی خلکو ته ویلي چې تعلیم د نجونو او هلکانو لپاره ډیر ضروري دی. د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د 2018 کال په ریپورت کې ویلي وو چې په بلوچستان کې د استادانو ښوونځیو او د تعلیمي سہولتونو د کمیل وجي خواوشا 80% ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې اړه تفصیل د شمد شبنم پر رپورٹ کې اورو.
هر بچي په سکول کې هر استاد په کلاس کې
دا د پښتونخوا د کوونکو سازمان ناره ده.
هر بچي په سکول کې
پر 12 مارچ په کوټه کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان لخوا د ماشومانو په ښوونځیو یا سکولونو کې داخلولو په مخه لاریون وسو. په دې لاریون کې د یادې سیمې ګڼو زده کوونکو برخه واخیسته او برخوالته خپلې ویناوې وکړې. د دویم ټولګي زده کوونکي خاتمې د تعلیم یا زده کړو پر ارزښت خپله وینا وکړه. په ښوونځیو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل شوی چې د بلوچستان په یو شمېر پښتون میشتو سیمو کې ترسره سو. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په یخو او پښتون میشتو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیل د مارچ له لومړۍ نیټې څخه کیږي. د لاریون مال د یاد سازمان د کوټې مشر سیف الله خان مشال ریډیو ته وویل
زمون مقصد د ریلی هم دا دی چې هر کال نوې کال راځي تعلیمی کال راځي موږ په خپل اولس کې شعور خورو موږ دا کمپینونه کوو د پښتنو د اخواز کو چې خپل ماشومان بچان په سکولونو کې داخل کړي ریاست او حکومت به دا اخواز کو چې سکولان مشترکې موږ ته مفت تعلیم راکړي په خپل مورنۍ ژبه کې راکړي او د نوې دنیا چې کم تعلیمونه دي جدید تعلیمونه دي هغه راکړي او کم چې غیر حاضر استادان دي هغه اخر کې ګوښ سکولان چې هغه پیدا کړي
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان ل 2011 میلادي کال راهیسې د هر مارچ په پیل کې په ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پر مخ وړي چې موخه په خلکو کې د تعلیم پوهاوی او ارزښت پیدا کول دي. د بلوچستان د زده کړو څانګې سکرټري رو بلوس مشال ریډو ته وویل چې ډیری ماشومان سته چې له ښوونځیو بهر دي خو موږ هڅه کوو چې ښوونځیو ته راولو.
له سکولونو بهر ماشومان بالکل سته خو زموږ حکومت دا پلان لري چې یوه داسې پروژه پیل کړي چې د دوو درو ضلعو په دوو درو تحصیلونو کې د دې وجه معلومه کړي چې آیا دا بېوزلي ده، خلک لاسرسی نه ورته لري او که بل څه دي، ځکه چې زموږ سره تر اوسه داسې وجه نشته چې ماشومان ولې له ښوونځیو بهر دي. موږ هڅه کوو چې چیرې سکولونه نه وي هلته سکولونه جوړ کړو. د حکومت له ستراتیژي سره سم موږ په سکولونو کې د ماشومانو داخلي زیاتوو او ماشومان سکولونو ته راولو.
د بلوچستان د زده کړې څانګې د شمیرو تر مخه په صوبه کې 15,095 سرکاري ښوونځي دي، په کوم کې چې 10,090 هلکانو او 4,206 اتیا د نجونو دي او تر 100,000 زیات زده کوونکي پکې زده کړې کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
په پاکستان کې په بیلابیلو شهرونو کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی عورت مارچ په لړ کې پرون په کراچۍ کې لاریون شوی دی. په دې احتجاجي لاریون کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو لسګونه خلکو ګډون کړی و. په لاریون کې شاملو ښځو او نارینهو د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دې ګړندي او جدي ګامونه پورته کړي. د دې لاریون ګډونوالو په افغانستان کې هم د ښځو لپاره د تعلیم او کار غوښتنه کړې ده. تفصیلي نیازالي راکوي.
د هیواد په نورو خارونو کې د میرمنو د حقونو لپاره فعالو تنظیمونو چې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت د مارچ په 8مه عورت مارچ کړی و، خو په کراچۍ کې بیا دغه لاریون پرون د مارچ په 12مه ترسره شوی دی. یاد لاریون چې د ښار په صدر سیمه کې شوی، په ګڼ شمیر کې د ښځو ترڅنګ نرښځیانو، د بشري حقونو مدني فعالانو هم ګډون وکړو او د خپلو حقونو لپاره یې شعارونه ورکول. لارون چې د عورت مارچ کراچۍ لخوا تابع کړی شوی وو. د عورت مارچ کراچۍ یوې مشرې غزاله شفیق د مارچ په 12مه د لاریون په وخت په خپله وینا کې وویل چې دا شپږم کال دی چې دوی په کراچۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت نه یوازې سړکونو ته روزي بلکې په ډاګه د خپلو حقونو غوښتنه کوي. نوموړي په خپله وینا کې د عورت مارچ ګډې غوښتنې هم وړاندې کړې.
جبري تبدیلی مذہب کرنے والے افراد کو
دا وایي چې په جبري توګه د مذہب
مذهب په بدولو کې کیل کسان دی ککړ وګرځول شي او لدی لپاره دی په مرکزی او صوبایي کچا قانون سازی وشي. د سن تر څنګ پټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ او عملی شي. د نرخزیانو د حقونو لپاره بل دی سمدستی عملی کړی شي. د ښځو او نرخزیانو لپاره په هر سرکاري محکمه کې د دندې ځانګړي کوټه دی عملی کړی شي. غزالہ شفیق زیادہ کړه چې نړۍ دی باید په افغانستان کې واکمن طالبان مجبور کړي چې باید انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي شي. په دې اړه بیا په لاریون کې یو ګډونوال منور شاه مشال لیډیو ته وویل
چې نن په افغانستان کې د ټولو غټ لوی لانجه چې لوی مسله چې هغه دا زموږ د خویندو د لوڼو زموږ د زنانو لږ د تعلیم ده. د افسوس خبره دا ده چې لږ دلته سول سولاري منظم کېږي نه پس دغه مانی چې کم سے کم د کراچۍ او پاکستان سول سولاري بیا ټول نړۍ سول سولاري راوچت شي او د دې خلاف یو ډېر لوی منظم توګه مانی راوچت شي چې دا خبر هلته ته لاړ شي او زموږ د تعلیم ادارې د افغانستان کوله.
په کراچۍ کې د عورت مارچ ګډونوالو افغانستان کې د ښځو د تعلیم لپاره دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی د هغې وروستو په افغانستان کې خپل حکومت هم جوړ کړی خو تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو د خپل حکومت له پیل راهسې په ښځو ګڼ بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازه نشته. په غیر سرکاري ادارو کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي او د ښځو لپاره یې مخ پټول لازمي ګرځولي دي. طالبان بیا دریځ لري چې دا یې د شریعت په چوکاټ کړی دي. په لاریون کې په ګڼ شمیر کې نرخزیانو هم ګډون وکړو. په کراچۍ کې د نرخزیانو د ټولنې یو مشر ډاکټر مویز اوان بیا مشال لیډیو ته وویل پاکستان هغه هیواد دی چې ډیر قوانین جوړ کړي خو عملی کړي نه دي. دی وایي چې دلته د هر څه دپاره قوانین شته. د ماشومانو کم عمرۍ د ودونو په اړه، د نرخزیانو د تعلیم نوکرۍ په اړه، د جبري مذهب بدلولو په اړه، په ښځو د تشدد د مخنیوي دپاره، د ماشومانو سره د جنسي تیرو د مخنیوي لپاره، داسې د هر څه په اړه قوانین شته خو دا قوانین عملي کیږي نه. په کراچۍ کې د عورت مارچ یا لاریون په وخت د سن حکومت لخوا د امنیت لپاره په ګڼ شمیر کې پولیس ځای په ځای کړی شوی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د لرغون پیژندنې او د میوزیمونو محکمې د ګندارا د هنرونو تر ټولو ستر 103 اویا توکي په بیجینګ کې د نندارې لپاره چین ته په پور ورکړی دي. دا نندارتون به د مارچ پر 15مه د چین په پیلس میوزیم یا عجایبګر کې وي. په پاکستان کې لرغون پوهان وایي چې له دې سره به په دې هیواد کې سیلګري وده وکړي او نړۍ ته به هم معلومه سي چې په پاکستان کې د پخوانیو تهذیبونو آثار موجود دي. نور حال د شبیر جان په رپورټ کې.
دا چین سر خار بیجنګ کې کیدونکو لرغونی آثارو دغه نندارتون کې د پیښور، سوات، دیر، هوند، ټکسلا، کراچۍ او اسلام آباد عجیبګرو څخه د ګندارا 103 اویا شاهکار نمونه شامل دي. دا آثار به د مارچ په 15مه پیلس میوزیم بیجنګ کې نندارتون ته وړاندې کول شي. دا نندارتون به درې میاشتې دوام لري. د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د لرغونی آثارو یا آرکیالوجي ډیپارټمنټ د لپاره ډېرې مرستې کړې دي. دا خیبر پختونخوا د آرکیالوجي محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
تقریبا نوي ابجکټس دا سیدي چې موږ خپل میوزیم ته ور کړی دي. پیلس میوزیم ډېر غټ میوزیم دی، د دنیا غټ میوزیمز کې شمار کیږي. ډېر خلک وزټ کوي او ترازي لری لری نه راځي. نو موږ ته به دا آسان شي چې د ګندارا آرټ چې کوم د پاکستان ریچ کلچر هریټیج دا صحیح چې کوم رښتیا امیج پاکستان څخه کوم دا هغه خلکو ګوري چې دا سیولایزیشن نه یو ډک وطن دا دلته کې مختلف مذاهبونو خو وختونه تیر کړي دا آثار دي چې کوم خلک پاکستان ته نشي راتګ خاص کل چاینیز نو بلته کې بیجنګ کې دا شوګنه وګوري په اسانه باندې.
نو موږ جاتې وی چې خو شه کال وړاندې د چین او پاکستان ترمنځ په دې اړه لوزنامه شوی و او دې کې د ټولو زیات توکي خیبر پختونخوا ورکړي دي. هم د لرغونی آثار یو بل ماهر بخت محمد خان مشال لیډو ته وایي چې یوازې د چین نه نه بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو نه به هم د ګندارا تهذیب سره تړاو لرونکي او پدې باندې کارکونکو سیلانیان د پاکستان مخه وکي چې ورسره بدلته مذهبي سیلګری ډېر مخوړان دی لاړ شي
زمونږ د ملک لپاره د دې ډېر ښه اثرات وي پازیټیو دا عمره چې زمونږ انټیکویټی دا یا کم ګندارا آرټ دی کم چې زمونږ پراوینس سره ریلیټډ دی د دې نمائش به وشي په هغه کې باندې نیز نیشنل او انټرنیشنل ویزیټر راشي هغه به وګوري نو دا زمونږ د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره ډېر غټه یو د فائدې خبره ده
دغه پوهان وایي چې دا ټولو زیات سیلانیان چین نه نور هیوادونو ته همدغه سیزونو کتو لپاره ځي او په اربون روپیه خرچ کوي نو دوی ته مسرګندی چې دې نندارتون نه پس به دغه سیلانیان دلته په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا مخه وکړي او سیلګری به نور هم وده عمومي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې بجې سوې دي د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو د اسلام آباد دو ضلعی او سیشن عدالتونو نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي یادو عدالتونو یو وارنټ شزینه ججی زیبا چودری او پولیس چارواکو ته د ګواښونو په مقدمه کې او بل یاد توشخانی په مقدمه کې جاری کړي دي د عمران خان پر ضد دغه ناقابل ضمانت وارنټونه له هغه وروسته جاری سوي دي چې نوموړی په بیا بیا پر ټاکلو نیټو عدالت ته حاضر نشو د سند پولیسو د ترهګری ضد څانګې ادا کړې ده چې هغه وسلوالې د عملیاتو پر مهال وژلې دي چې د فروری پر 11 مې د کراچي د پولیسو پر دفتر د برید پلان جوړ کړی وو د پولیسو د څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیاتې تیر شپه د منګو پیر په شمالي بایپاس سیمه کې کړې ده په کراچی کې په لسګونه شزو د عورت مارچ په نوم لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شزو د حقونو لپاره دی ګامونه پورته کړي د پرون سوي دی لاریون ګډونوالو په پاکستان کې د جبري مذهب بدلولو کمومره انجنونو ودولو پر شنر شجانو د زور زیاتی او پر ماشومان د جنسي تیري د مخنیوي غوښتنه وکړه په افغانستان کې لنن څخه د پولیو ناروغي پر ضد واکسین ورکولو څلور ځنۍ کمپاین پیل شوی دی د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیر شګړي ادارې یونیسف ویلي چې په دې کمپاین کې به داسې شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کالو کم وي او د ایران عدلیه وایي هغه دوه وزره بندیان یې معاف کړي دي چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په راپورته سویو بلوو کې نیول سوی وو دا خبره د ایران د عدلی مشر غلام حسین موسینی نن د مارچ پر 11 د ایران د عدلی ستری جرګې ته په وینا کې کړې ده تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري غوسم د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور ټاکل سوی دا چې د چین ولسمشر شي جین پینګ راتلونکي اونۍ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې لیدو کاته وکړي ولسمشر پوتین ته نږدې سرچینو دغه خبره رسنوي ته کړي او دا سفر له هغه وروسته دی چې چین د اوکراین او روسي ترمنځ د سوري د مزګرتوب وړاندیز کړی دی اسد الله لودین
د چین ولسمشر شي جین پینګ چې هیواد د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ملاتړ تورن دی مسکو ته سفر کوي رویټرز اژانس نن دوشنبه د باخبره سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله نمونه نه دی اخیستي ویلي د چین ولسمشر له پخواني اټکل څخه هم ژر یعنی راتلونکي اونۍ مسکو ته ځي په خوا تر دې د جنوري په 13 د روسیې تاس خبري اژانس ویلي و چې پوتین شي جین پینګ ته بلنه ورکړې چې په سرلی کې مسکو ته ورشي تیره میاشت وال سټریټ جورنال رسپانی وویل د چین ولسمشر ممکن په اپریل یا د می میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي د نوموړي دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د کیف او مسکو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی لویدیز بیا د چین دغه وړاندیز ته هم د شک په سترګه ګوري ځکه دوی تور پورې کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې چین بې پلوه نه بلکې د روسیې سیاسي ملاتړی دی تر دې مهاله د موضوع نور جزئیات نه دي خبره شوی رویټرز لیکلی د دغه سفر په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوی پوښتنه نه ده ځواب کړي او کرملین هم ویلي نه غواړي په دې اړه څه ووایي تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین د یو لوړپوړي ډیپلومات وانګ یی کوربه و. چین او روسیې د 2022 کال په فبروري کې هغه مهال د نامحدودې ملګرتیا ژمنه وکړه چې پوتین د ژمنیو المپیکي لوبو د پرانیستې مراسمو لپاره پیکینګ ته تللی و. له هغه مهاله دواړه لوري چې د سیمې لوی قدرتونه بلل کیږي د خپل منځیو اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي. لکه چې شی جن پینګ ولسمشر شوی، نه ډیر ځلې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتلی دي. تر ټولو تازه لیدنه یې په 13 سپتمبر میاشت کې په مرکزی آسیا کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. شی جن پینګ د دوشنبه په ورځ د چین د پارلمان او د چین د خلق ملي کنګره پای ته ورسوله او د رایو په اتفاق سره یې د ولسمشرۍ دریمه دوره تایید کړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه زیاته سوې ده. د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له 28 میلیونه افغان وګړي په سمدستي توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې چې لږ تر لږه 40 میلیونه خلک د خوراکي موادو د سخت کمی لکبل له مشکلات سره مخامخ دي. او چا پر طالبانو ژغ کړی چې شذو ته دي په غیر سرکاري ادارو کې د کار اجازه ورکړي چې په دې توګه ضرورتمندو ته مرستي رسول آسان سي. طالبانو د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې حکومت نیول دي. لاغه ورسته د افغانانو اقتصاد خراب او روزګارونه کم سوي دي. د اوچا د ریپورت په اړه تفصیل له نوریا سنوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره یو چاوي په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې له 13.4 میلیون تنو په 2022 کال کې 43.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته رسیږي. د ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیون وګړي له شدید لوږې سره مخامخ دي چې په دې ډله کې 6 میلیون وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرون یې په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي چې د خوارځواکۍ کچه هم په افغانستان کې لوړه شوې ده. د دغه راپور له مخې تمه ده چې شاوخوا 815,000 ماشومان به سږ کال له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 840,000 ښځې به هم د حادې خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. او چا همدارنګه ویلي چې افغانستان پرله پسې درېیم کال وچکالي تجربه کوي چې احتمال شته د تغذیې وضعیت 40 سلنه نور هم بدتره شي. او چا ویلي له دې سره سره چې چاپیریال د عملیاتو لپاره ستونزمن دی، مرستندوی ادارې په دې هیواد کې د نړۍ د بشري مرستو ستر عملیات مخ ته وړي. دغو ادارو د بسپنه ورکوونکو د په وخت ملاتړ پر مټ په تیر 2022 کال کې د 6.1 میلیون زیاتو وګړو لاسنیوی کړی او تیر دوبه د قحطۍ مخه ونیوله. د دې راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تېره هغه چې پر ښځو او نجونو یې لګولي د عملیاتي فضا له تنګېدو سره سره مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې په روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. طالبانو د محدودیتونو په لړ کې د تېر کال په ډسمبر کې ښځې په کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخ شو او یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په دې هېواد کې خپل فعالیت وځنډاو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره وایي مرستندوی ادارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هېواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ادارې د تېرې پنجشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون پلان اعلان کړ چې په هغه کې سږ کال له 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په افغانستان کې لنن څخه د ګوزانی یا پولیو ناروغي پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به په ټول هیواد کې تر 15 کالو کم عمره هغو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي چې د چارواکو په وینا عمرونه تر 15 کالو کم وي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
د پولیو پر ضد د واکسینو دا ملي کمپین چې د مارچ په 14 نیټه پیل شوی تر 14 نیټې پورې به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر رسنوالو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې د پولیو پر ضد په دې کمپین کې به په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. نوموړی وایي
په دغه کمپاین کې چې د 9.4 میلیونو په اندازه باندې ماشومانو ته به واکسین تطبیق کیږي، د دې تر څنګ موږ په ټولو ولایتونو کې د ویټامین ای کپسول هم د 15 کال څخه کم عمر ماشومانو ته ورکړو تر څو د هغوی د بدن معافیت پورته شي. زموږ هدف دا دی چې دغه کمپاینونو په تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ کچه نوره هم راښکته شي. د سیمه ییزو مسؤلینو او علما کرامو څخه هم غوښتنه ده چې هغوی زموږ د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي تر څو د پولیو د واکسین کمپاین په ښه شکل سره ترسره شي او په آینده کې زموږ ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه وژغورل شي.
ډاکټر زمان که څه هم د هغو ولایتونو نمونه نه دي په ډاګه کړي، خو وایي چې په دریو ولایتونو کې به د سړې هوا او روغتونو له امله د پولیو پر ضد کمپاین د یو څه ځنډ ښکار شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې به هم 1.2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې د پولیو تر کمپاین 2 ورځې وړاندې ښځینه روغتیا فعالې کور په کور ګرځي او کورنیو ته د پولیو د کمپاین د پیلېدو ورځ په ګوته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې پر ټاکلې ورځ خپل ماشومان په کورونو کې وساتي. په جلال آباد ښار کې یوه میرمن د پورته ذکر شوي سپارښتنې د یادونې تر څنګ وایي چې د پولیو پر ضد د واکسینو په هر دوره کې ماشومې ته 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
چې کله م د پولیو والا خلک را شي ته نمونه ولیکي چې د دوشنبه په ورځ به موږ راځو او د کوره بهر ونه وځئ. بیا موږ همدا کار کوو چې خپل ماشومان کور کې وساتو او څنګه پولیو والا راشي خپل ماشوم له واکسین کوو. دا اوس هم لکه خپل ماشوم له ستاره واکسین کوو.
د ذکر وړ ده چې پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي، خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته او د لمنځوړلو په موخه یې وخت پر وخت کمپاینونه ترسره کیږي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیر 2022 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان 2023 زیږدیز کال کې تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له 6 تر 9 تر 10 له 11 تر 12 او د سهار له 4 تر 6 بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستان ځینې کډوال د مرستو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دا خلک د پاکستاني پوځ د ضربې ازب عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. په سپیری ولسوالۍ کې میشته وزیرستانیان وایي چې دوی سره د ملګرو ملتونو د کډوالو او خوړو نړیوالې ادارې مرستې کوي، خو دا مرستې ورته په خوست ښار او ځینو نورو لرې ځایونو کې سپارل کیږي. دوی غوښتنه لري چې مرستې دې ورته په سپیری ولسوالۍ کې ورکړل سي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي نړیوالو ادارو سره یې په دې اړه خبرې سوي دي. نجیب الله خیلی نور حال راکوي.
د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستانی کډوال حافظ حاجی محمد مشال راډیو ته وویل
تاسو نه مې دا غوښتنه ده چې میشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، روډینه کسا نه راچې کیمه ده، د ټلیفونه شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوسار نه، د هر موسسې نه میشت دا غوښتنه ده چې میشت دا جوړ شي، لکه کرینه کسا نه را ډېر شي نه دي چې میشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیر د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستانی کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنیو مرستو او نورو شیانو پسې خوست ښار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یادې سیمې اوسیدونکی موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه راسه سماندغه چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. موږ نه غواړو چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توضیح کوي. بار بار چې میشته انجینران راځي چې میشته توضیح په محمدي مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانیو کډوالو مشرانو وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقدي مرستو پاتې شوې وې چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخه ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتې او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچ یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یا څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. که نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مونږ خبره ورسره کړې ده، خو دوی بنه دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دوی داسې چا کسان کام دي چې ولده دي هغه زه ته منطقي ته مونږ نه شو ته رسوله. پدشوره د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنی ما مرستنه نادي مرستنه پدې شوی دي نو هغه مونږ بار بار وختنه کوو، خو یو نسار تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغینې مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو 8015 کورنۍ ثبت او راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغله
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو او سم جو دا یو بل ریپورت په لور. د پاکستان حکومت د توشخانی په اړه ریکارډ ولسته په ډاګه کړی دی. توشخانه د پاکستان هغه ځای دی چې کله ریاستی مشرانو او لوړپوړو چارواکو ته په نورو هیوادونو کې تحفې ورکول کیږي، سوغات ورکول کیږي، نو هغلته په غزه کې ایښودل کیږي. د دې ځای په اړه له څه مودې راهیسې بحثونه په دې اړه تود دي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون پر یو شمېر چارواکو تورونه دي چې له دغه ځایه په ارزانه قیمت توپې اخیستي او په ګران قیمت یې خرڅ کړي دي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
وفاقي حکومت د تیرو یو ویشتو کالونو د توشخانې ریکارډ په خپل ویبپاڼه خپور کړی. دغه ریکارډ چې 468 صفحې دي پکې پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف، پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز، یوسف رضا ګیلانی، راجا پرویز اشرف، نواز شریف او عمران خان نومونه هم شامل دي چې ګنې دوی د توشخانې نه تحفې اخیستي. د ریکارډ تر مخې تیر وزیر اعظم عمران خان ګاډی، قلم، ګوتمی او ځینې نور شیان اخیستي چې شاوخوا 2.5 کروڑ روپۍ خزانې ته جمع کړي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې وزیر اعظم هغه د خانقاه د دروازې یو ماډل په 6000 روپۍ اخیستی وو، د سرو زرو یوه وکسه او ځینې نور شیان هم اخیستي وو چې د هغې 3,00,000 روپۍ جمع کړې وې. پخوانی صدر آصف علي زرداری د آس یو ماډل یا مجسمه او یوه تمانچه په 9,500 روپۍ اخیستې وه. تر دې علاوه یو ګاډی چې 2 کروڑ او 3.5 لک روپۍ قیمت یې وو په 3,00,000 روپۍ اخیستې وو. زرداری یو غړی بهر ملک د سرو زرو د سکی یو ماډل هم اخستیو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم یو غړی یو قلم او د کویت هیواد یادګاری سکی هم اخستی چې د هغې پیسې جمع کړي. نواز شریف یو هغه غړی چې قیمت یې د 240,000 نه زیات و په 6,00,000 او 6,50,000 روپۍ اخستی. د توشخانې نه د ځینو شیانو په اخستو سره تیر کال په اکتوبر کې تیر وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د قومي اسمبلۍ د غړیتوب په یوه څوکۍ نه حل شوې. صحفي او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته وویل هر واکمن چې د توشخانې نه شیان اخستی باید د قانون په مطابق ورسره چلند وشي.
دا چې کوم توفی ملاویږي سربراهانو ته د مملکت نو بیا په کار راځي چې په دغه قانون کې دی یو ترمیم وکړي او پای کې دا یو شیک واچی جرا دا کان هغه توفی چې کوم دی دا ذاتی استعمال لپاره څوک نشي اخیستی دا به د سټیټ ملکیت وي او دا به د سټیټ اساسي وي. د دې یو نمایش جوړ شي او هغه نمایشګاه کې چې کوم دی دا سیزونه ټول پکار دی چې دې کی خولې شي خلکو ته پته لګي چې یاره کم ملک زموږ کم سربراله کومه توفه ورکړې وه.
د توشخانې د ریکارډ تر مخې موجوده صدر پاکستان ډاکټر عارف علي هم یو کلاشنکوف په توفه کې اخیستی چې د هغې خزانې ته پیسې جمع کړي. ولې نورو توفی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات قیمت یې و هغه توشخانې ته جمع کړي. په ریکارډ کې ښودل شوي چې پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز تر ټولو زیاتې توفې د توشخانې نه اخیستلې دي. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي بچو هم ځینې توفې د توشخانې نه اخیستلې چې قیمتونه یې جمع کړي. نو سوال دا دی چې د توشخانې نه د توفې په اخیستو یوازې عمران خان ته سزا خو میلاو شوه. تر دې وړاندې اخیستل شوو توفو باندې د هغه وختونو واکمنانو ضد مقدمې ولې نه وي جوړې؟ د کراچۍ د پوهنتون پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان دا ځواب ورکړ. پاغو خدا تور دی چې هغه دا خرڅ کړی دی مارکیټ کې دی نور خرڅ کړی نه دی. نو همدا وجه ده چې هغه د سزا سره مخ شوی دی. نور د قانون د مخه دا شیان اخیستل دي او عمران خان د تجارتي مقصد لپاره هغه توفی استعمال کړی نو ځکه په اعتراض وشو. د توشخانې د ریکارډ سره سم توفی اخیستونکو کې د پخوانی ولسمشرانو او وزیر اعظمانو نه علاوه د وفاقي کابینې غړي سیاستدانان بیوروکراټان ریټایرډ جرنیلان ججان او صحافیان هم شامل دي. د ریکارډ تر مخې زیات توفی په کې داسې مخستل شوی چې د هغې پیسې توشخانې ته نه دي جمع شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د سېشنبې یانهې اونیزې خبرونې
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجه،
سروې
په دوهنیمو بجو،
باډی وې
په دریو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلور نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د پاکستاني حکومت لخوا د حج لپاره د نوې اعلان سوي تګلارې لمخیر وان کال یعنی په 2023 کال کې به له دې ملک څخه شاوخوا 1,80,000 کسان د حج مراسم ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د حج لپاره په دې حکومتي پالیسي کې ویل سوي چې دا ځل په سرکاري کوټه کې د یو کس د حج خرڅه شاوخوا 2,00,000 روپۍ او شخصي هغه کې شاوخوا 1,50,000 روپۍ ده. تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې اورو.
دا پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی د حج پالیسۍ تر مخه روان کال به پاکستان څخه خوشا 1,80,000 کسان حج لځي او د یو کس خرچ سرکاري کوټه کې خوشا 2,00,000 او پرایویټ کې خوشا 1,50,000 روپۍ ده. پرایویټ کوټه کې حج نه کسان لګون کی د ټراول ایجنسی د سازمان یو مشر وحدت خان مشال لیډو ته وایي چې خرچې دا ځل ډېرې سیوا دي. یو خو د بهر ملکی کرنسو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ نرخ کمېدو وجه ده او بل په سعودي عرب کې هم هوټلونو نرخونه سیوا کړي دي او همدغه وجه ده چې تیر کال پښان دا ځل هم حج له د کمو کسانو دتلو امکان دی.
نو پرایویټ چې زمون کم ریټ روان دی او زمون چې کم کلکولیشن نازي هغه تقریبا 1,50,000 روپۍ خوشاله دا پیکج به جوړیږي. دا تاریخ پلنترین ستت د حج ریټ ورسېده زم ما په خیال باندې تقریبا 3 بجې کې دي شي. یو ډون به هو د ټیکټ ریټ سیوا شو د پی ای چې کوم زمون سرکاري اعلان نه هغه د ټیکټ درې نیم لکو نواله 1,60,000 روپۍ پر د حج کرایا غوي مونږ ته راکړي دا ډالر او د ریال ریټ اپ ایکسچینج شو کې زمون ګل ته ټول بوکینګ په ریال کې کیږي. د هوټل نو د ریال ریټ کم از کم ډیر ډیفرنس راغلی. 3 بجې چې را الته د هوټلو چې کم دغه صورتحال لې او وی رټونه سیوا کړ تیر کالمو په تاریخ کې پړومبي ځل داسې شو چې زمون کم پرایویټ حج هو کوټا هولډر دی او ته سیټونه پاتې شو ځکه چې ګرانې د وجه نو دې ځل ما صورتحال مو وینو نو مشکل ما د ښکار چې د حج دې ځل کم کوټه ده چې دا کمپلیټ شي
دا مارچ پر سمه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کال 2023 د حج پالیسۍ اعلانولو په وخت د مذهبي امور وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور ویل چې پاکستان کې اوس هم د ډیرو ګاونډي هیوادونو نه د حج خرچه کمه ده او دوی بحث کوي چې خپل وګړو ته څومره کېدی شي نور هم رعایت او اسانتیاوې ورکړي دې کې هیڅ شک نشته دی چې حج پیکیج پخکارا ډیر ګران دی خو بیا هم دا کال د حج سکیم خرچه د سیمې نورو هیوادونو لکه هندوستان بنگلادیش او افغانستان نه کمه ده مثلا هندوستان کې د حج خرچ پاکستانی روپو کې سخت کال 43 لک روپو نه هم سیوا ده
اور افغانستان سے کم ہے مثلا انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے 13.5 لاکھ سے متجاوز ہے
ویزا توی چش پڑا سم مارچ نمبر تریو دیر شم مارچ پورے حج درخواستوں حکومت وصولوی اور اپریل اڑمبے ہفتہ کے بعد پر اندازی کی گئی کوٹا دا کال خوشا 1.8 لاکھ دا اور پرائیویٹ اور سرکاری حج پروگراموں تبا 55% کوٹا ورکر لکھی گی مفت حج پروگرام بیخی نشتا دی اور کبھر ملکوں کے میش پاکستانیان دزان لپارا یا دخپل خپلوان لپارا پاکستان کے داخلہ اب بہر ملکی کرنسو کے خاص کر ڈالروں کے کبھی ندوی داخلہ با نیخ پنیغا بغیر قراندازی کولی شی چه مقصد یہ غیر ملکی زر مبادلہ زیادول دی نموڑ وائی کدی دوران دا پاکستان معاشی حالت غرکی گی نتا میں سرگن دکلا چه دا حج دغ پیسو کی با نور ہم کمی راولی بلخوا پرائیویٹ حجونا عمرے لیگون کی دا ٹریول ایجنسی مشران وائی چه دا زل عمرونا خلق دیر زیاد تلیو او وجہ دا وا چه دا حج وس ہر سوک نلری شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخاور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست د خیبر پښتونخوا په سوات کې یو مشاعره شوی ده په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په کچه نومیالیو شاعرانو برخه اخیستی او شاوخوا 15 ساعتونه د مشاعرې ګډونوالو ته شعرونه او ویلي دي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم د ادبي محفل ته ورغلی وو او دغه رپورټ د شاعر بخت زاده دانش په شعرونو پیلېږي
زا ورزا اللہ دی من سے دغٹو لے دنیا ستا شزا کم خدی رنا شپ جانانا بے ہم جون دی خدی دی نکی خدی دی نکی خو کبیا ہم چیر تا وشوا دی تمام دنیا پری خو دی بدنام دنیا پری خو بیا سرا شو دی بیا 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 زمانہ جان یا کام یا چھو زمانہ
د سوات په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری وه مشاعرې صدارت ممتاز اورکزی کوله مشر میلمی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر لایق زاده لایق وو او کوربه په هیڅ پکې سیاستوال پخوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو
گریوان د لیونو ک په خارزار کې پاتې کیږي برلین هم جامع پلالازار کی پات کی گی دا رستو چی دا خبلو پا مخونو کی سر نوی دا وان دا مینو پا آزار کی پات کی گی دیر زیاد محترم زفر علی ناز سے
دا زائی طولن سوات ادبی ملگری ویان عزیز اللہ گرانی شاعران را بلل مشاعری تا دا بونیر منیر بونیری اویل
گزارا با پلیت کی که او گروبت تیزا دا تیلو لخواره دیو خرسوما دا سورزو دا گوڑای قیمت پی کی گی د واده گوتمی یو یو خرسوما سو رزو د روڑای قیمت پکی گی د واده گوتمی یو یو خرسوما د نیازبین او د رنزور لالی لازلا دا یو سترگا یو گرده خرسوما د نیازبین او د رنزور لالی لازلا دا یو سترگا یو گرده خرسوما تالاشی واخل پولس رنگ دو ککڑی ننشک اوما و ننشک خرسوما
د مشاعرې صدارت کوونکی ممتاز او رغزه ډیر په درناوي افسر افغان راوبلو نو حال کې ناس په سلګون او ریدونکو ورته پاسېدل
سو دانی لونګ را ته پچام کې واچوا کلیا د خپل رنگ را ته پچام کې واچوا او ګړې کې شرابو کې ساقی د ممتاز واورا دغه شو خوشنګ را ته
دغه محل ممتاز او رکتې خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دارنګ ده
بیړندیو ته شعور راتګ ته راوړې پس پرلی خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړی هم ډېر لږ دي چې وایي د فکرونو په تللو کې وخت لګي
د مشاعرې مشر مېلبا لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې وویل
دا چې د ځان په نظر ګورم مانه د سترګو کې ځان پاتې دی دا چې د ځان په نظر ګورم مانه د سترګو کې ځان پاتې دی هغه د ټول عمر لیوانې ارمان ستا د یو ارمان په ارمان کړی او تا چې غریب مودر کتلی وو زړه کې مې ګمان او ګمان پاتې دی او خیلی شیر ہے جی نور ہر گران میں سام گران چیو لائے تھا نور گران دیر کے شکو دیر مانا اور کور کا خیر آلے تاسو دو تا زباد فادر مہین دیر جبی چی عدب کی جون دی عدب کی سیاست دی عدب کی حاصل دی کد عدب نے لرکی گئے نو کام گوانی
په اخیره کې د مشاعرې تابعیا کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبې ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا دې شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغو د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلي دي هغې تاسو دا ژبه چې دا محفوظ کړې ده کہنا دا پختنوں پدی برصغیر مانی پسولو کالا حکومت کرے ہے فاغوتی تخیل نہیں کرے چی دا پختو چی دا سرکاری جمع کور پوائی
مشاعرہ کے ساتھ دیر شو نزیات شاعرانو پزل پوری غزلی نظمونا ربایانی قطعی ہائیکوگانی او ٹپی اڑان دکھے چی ورغلی اوریدونکو ترے خاخوندورا واغستل او پزل پوری دادی ہم شاعرانو تا ورکو نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا